د خپل نننی وجود ته ډیره پناه وړي. دا د هغو پیښو او هغو بدو پایلو څخه ده چې بیا نو د خپل ځان سره خبرو کولو په ستونزه باندې اخته کیږي، د تنهایی احساس ورته پیدا کیږي، د ویرې احساس چې ډیر بد احساس دی دا پیدا کیدلی شي، او دا په ماشومانو کې د هغه وخت چې ماشوم لا پیدا شوی نه وي په هغه روحیه باندې دا اغیزې کوي. حتی د دې مور په کورنیو او ورځنیو فعالیتونو باندې هم اغیزې کولی شي، او د ذهن توانمندي یا د آی کیو د ښکته کېدو، راکمېدو او د غلطېدو ستونزه منځته راوړي. که تاسو یو څوک داسې موقف او موقعیت کې واقع کوي چې هره شیبه یې ورټي، هره شیبه یې ملامت کوي، هره شیبه یې محدود کوي، هره شیبه یې ستونزې ورته یاد کوي، دوی معمولا د ډېر احتیاط له وجې نه وسوسې سره مخ کېږي، او د وسوسې له لارې نه د اشتباهاتو ته رسېږي. دا د اشتباه روحیه کولی شي میندې حتی د ماشومانو په وړاندې، د دوی د اولادونو په وړاندې توهین کوي او سپکې کوي ورته. دا هغه شیان دي چې زموږ په ټولنه کې ورته ډېر پام نشه، اما نتایج دي ورسره څنګه کې ځان ته د نه رسېدلو مسأله، کورنۍ ته د نه رسېدلو مسأله، خپل ټولو چارو کې بیرته پاتې کېدلو مسأله، د محرومیت جدي مسأله، او د انزوا چې بالاخره په حتی ځین تکلیفونو باندې چې انزایټي تکلیفونه کولی شي دغه ته رسېدل وکړي ممکن دي او کولی شي د مېرمنې دوی ته ورسېږي. متاسفانه
مننه ښاغلی شمس. آغلی حقمل د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په یو ډیر شمه ماده کې هم د خزو د اجباري انزوا یا ګوښه کېدو په اړه یو ماده راغلی. کده دې په اړه وضاحت راکړي؟
خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی د قانون یو ډیر شمه ماده یو ډیر ښه حمایوي تضمین دی د خزو په مقابل کې، چې هغه کسان چې مثلا د دوی په مقابل کې په رواني او یا په جسمي تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي، او یا مثلا کوشش کړي چې د ښځو حقه حقونو ته زیان ورسوي یا د مختلفو حقونو نه محروم کړي، په نتیجه کې یو ښځه اجباري انزوا ته مثلا وکاږل شي یا یوازیتوب ته، په هغو صورت کې د دې جرم مرتکب ته لنډمهاله حبس یا بند چې تر دریو میاشتو اضافه باید نه وي هغه په نظر کې نیول شوی دی. اما مهمه دا ده چې د دې قانون د متن یا د دې ماده د شتون تر څنګ باید په دې باندې عمل وشي. موږ تاسو وینو چې په اکثریت کورنیو که د ښځې په مقابل کې هغه اعمال ترسره کوي چې هغه باید دې ګرځي چې ښځه د خپلو حقه حقونو نه محروم شي، او په نتیجه کې ښځه بیچاره چون ډېره آسیب پذیره ده او هغه لازم لاتر نه لري، دغه بهترین عکس العمل د دو ټولو ناخوالو په مقابل کې چې د دې په مقابل کېږي هغه بالاخره یوازیتوب ته استل کېږي، بالاخره انزوا ته ځي.
مننه. د خبرونه بحث باس تاسو په خبرو راټول کړو. که تاسو په وار سره راته او وایاس چې څنګه کولای شو دغه ناوړه دودونه لمنځه یوسو، حل لارې څه دي؟ په سر کې مولوی صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
داس یو مشکل یا داس یو ستونزه زمان سره غلی بي د دوه فامیلو په منځ کې څه خبديان وینو، هغه د دوی کوشش وکړي چې ما د دوستۍ په فضا کې حل کړي، او د شریعت پر وړاندې کې باس کې نه قدرت باید په دوستۍ کې باید نه وي. او بل دا چې زه هیله لرم له محترم و معظم و علما کرامو نه چې په مساجدو کې، مدارسو کې او هغو ځایونو کې چې د دوی وظایف دي هلته د تبلیغ او د وعظ وظیفې په مخ بیایي، له هغه طریقه دوی دغه حقوق او دغه مسائل محترم و هیوادوال او خلکو ته، مسلمانانو ورونو خویندو ته ورسي، تر څو د دغې لارې وکولی شي چې د دوی دغه ستونزې حل شي.
ښاغلی شمس، تاسو هم کولای شي چې خپل نظر راته په لنډو ټکو کې ووایاست.
په دې خاطر چې دا مسأله د نارینه و لخوا منځته راځي او په کورنۍ کې منځته راځي، یو عمیق درک ته ضرورت لري. اول دا خبره ورونو ته کوم چې د ښځو په رابطه باندې ډېره جدي مسأله دا ده چې ښځې همیشه وخت د نارینه و نه دا غوښتنه لري چې دوی درک کړي. اصلا مونږ په کوم موقف کې چې واقعیا ستو دوی نه هڅه توقع لرو، لکه زمونږ په موقف کې چې وي اماسي برخورد وکي، حال دا چې دوی موقف کې مونږ خپل نه دی پرخې دوی، مونږ خپل دوی را ماتو او کته کوي اجازه ورته نه ورکو. د مینه لپاره مې دا پیشنهادونه دي چې په اول ګام کې دوی هیڅ کله نه هیله نشي، په هر ځای کې چې یاستې، هر څوک چې یاستې، امید درته کولی شي، خوشحالي او راتلونکي ته کتنه درته کولی شي، نوې دروازې خلاصې کړي.
درنو مېلمنو، الله تاسو نه ډیره مننه چې په نننی بحث کې مو ګډون وکړ.
خیر یوسې.
قدرمنو اوریدونکو، دنی مینړی دا خبرونه چې ما وګمې جبر خیل جوړ کړی و هم دلته پای ته ورسیده. تربیا او بلې خبرونه د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو له کرونا وساته. دومره په تیزی خوریږي او خلک نیسي چې سړی حیران پاتې شي، لکه د مالیه ټولولو مامورین هیڅوک نه ترې پاتې کیږي. د خپرونې په پیل کې مو د یوه سوالګر له تیښتې خبره وو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حاجی صاحب، لیولر ولایت نه می ادی روختون ته راوړی ده. پرون یې د زړه آپریشن وشو، وینه ورته پکار ده. ټولې پیسې را سره خلاصې شوې. که د یو څو ډالرو مرسته را سره وکړي ډیره مهرباني به دي.
څه کار کوي
حاجی صاحب؟ محصل یم.
په کوم پوهنځي کې؟
په انجینرۍ کې.
په انجینرۍ کې کوم مضمونونه لولې؟
حاجی صاحب، ته خو سم امتحان را ناخلی. نو وخته کیږي که یو څو ډالره راکې چې وینه پې واخلم.
چې داسې ده نو درځه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به له ډاکټره پوښتنه وکړو چې څومره وینه پکار ده. درته وابه اخلم، درځه.
حاجي صاحب، دا څه وایي؟ ته به ولې په عذابوم؟ پیسې راکه، زه یې پخپله ورته اخلم.
نه نه، دا څه په عذابېدل دي؟ د ثواب کار دی، باید ځان په عذاب کړو.
نه نه صاحب، ته مزه خیر یوسي.
نه نه، حتمان درسره ځم. که لاړ نه شم هیڅ آرامه کیدای نه شم.
تا په څه بلا واوښتم؟ اوس مې د خدای پرده وکي.
څه چورت وهې انجینیر صاحب؟
اس حاجي صاحب، ناوخته شوه. ما ویل چې اوس به مې د دې څالوي.
ځانو چې ځو چې ناوخته نه شي.
راځه حاجي صاحب، خو که د ما منې د تا تلو ته حاجت نشته.
نه نه، باید لاړ شم.
چې داسې ده نو زه به لږ چټک لاړ شم او په ادي به مې زیری وکړم. ته کرار راځه.
نه، زه هم په منډه درسره ځم چې زور ور ورسیږو. خدای مه کړه چې حال خراب شوی نه وي.
حاجي صاحب، خو داسې ووایه چې پیسې نه درکوم، نو دا شرموي مې ولې؟
نه نه، په دې کې څه شرم دی؟ له بېوزلو سره مرسته کول خو ثواب لري. ډېر په خوشحالۍ درسره ځم.
دومره شړی انسان دی چې په ژوند کې مې نه و لیدلی. چې ترې ونه تښتم بل ډول ترې نه خلاصېږم.
چېرته وخوځېدې؟
حاجي صاحب، ژوندی دی. د دې وینه اخیستلو نه مخکې دې زما وینه وچه کړه، زه به مخه دې خا.
راځئ واورئ چې په درې کونجه میز کې څه خبرې دي.
قدرمن اوریدونکو سلام، نن مو بیا دی ګړې اچار دی پیاوی په سیدیو کې د تا درې کونجه میز جوړ کړی دی او دغه درې کونجه میز ته مو میلمانه را بللې دي. هر یو اغلی تورپی کې سمبوسا د موډ فیشن او کورنۍ جګړو ماهره، او ښاغلی تلک شاه تلک صاحب د سیاسي، اقتصادي، معرف، روغتیا، ادب او هنر، ټولنیزو او فردي چارو کارپو. اوریدین کې کولی شي په 00000420 نمره زنګ ووهي او پوښتنه وکړي.
الو الو،
اورم اورم، پوښتنه وکړي.
الو اورې؟
او اورو، پوښتنه وکړي.
زه خپل سلامونه احترامات او ته ودرېږه، داسې ښه ورته وایي له یاده مې ووتو.
پوه شو، پوښتنه مو وکړي.
څنګه
اورو؟ پوښتنه مو وکړي. څه پوښتنه لرې؟ وخت کم دی.
ښه ښه، زه خپل سلامونه احترامات او ښې هیلې تورپیکې سموسې او تلکشا تلک سې ته وړاندې کوم. همدارنګه خپل سلامونه او احترامات د ګوړې اچار خپرونې ټولو هغو اورېدونکو ته چې په بهر کې وي که په افغانستان کې، که واړه دي که زاړه، وړاندې کوم.
وروره، پوښتنه مو وکړې چې وخت کم دی.
بلې اورې.
هو هو اورو، پوښتنه مو وکړې.
زه یو پوښتنه لرم او یو هم نظر اورې.
هو اورو.
نظر مې دا دی چې که دغه خیریه موسسې او حکومت د دیګونو او کاسو د ویشلو پر ځای په خلکو وړه او غوړي وویشي نو ښه به وي. زکه چې وړا وړی نه وي په دیګي کې به څه شی سړی پاخه کی په دې اکله د سموسې مور نظر غواړم.
سمه ده، سمبوسه به ځواب درکړي. سمبوسه جانې،
دغه ورور خو ځان هم معرفي نه کړ، پوښتنه ترې وکړه چې نوم یې څه دی او له کومه ځایه زنګ ووهه.
هلو هلو، تلیفون قطع شوی دی.
ښځه خیر بیر نومه وروره، ته به داسې وکړې چې کله له کوره وتلې او یا دې چا ته تلیفون کاوه نو یو ډول د لمر ضد کریم نیمې بازار ته راغلی دی، هغه به ښه په مخ ووایه او بیا به د لسو دقیقو دپاره مساج ورکړې. اوس چې اوړه د مخ له پوډورو څخه ګران دي، نو که اوړه د پوډورو پر ځای په مخ ووایه هیڅ ممانعت نه لري، ځکه هر شی چې ګران وي هم هغه له سړي سره ښه ښکاریږي.
سمبوسې مورې، اورېدونکي بله پوښتنه کړې وه.
ما واورېده، اوړه یې پکې یاد کړې وه. یو خونه تاقي ګولي دغه ډېر مور مور مه راته وایه، زه لا تر اوسه سره خوله نجلۍ یمه، ادابې معاشرت مراد کوه.
لوړو څوکیو ته سړی داسې هم رسېدلی شي.
هر وخت به چې سمد د خوشحالۍ په کوم محفل کې ولیدم نو په نصیحتونو به یې پیل وکړ. د ځان دښمنۍ، د ژوند قیمتي شیبې عبس تېروې، د دې پر ځای لوړې زده کړې وکړه، د انګلیسي کورسونه ووایه. دا نو د احمد هغه خواخوږي به چې هر وخت به یې راته ښودله او ګمان یې کاوه چې زه په هېڅ هم نه پوهېږم. ته همدغه د زده کړو او کورسونو لاره نیولې وه او ما د خوشحاله ژوند تېرولو. ته په زده کړو او پوهې باور درلوده او ما د دغې زمانې په معمولو رواجونو ده غوښتل د زده کړو او پوهې له لارې ځان د قدرت لوړو څوکیو ته ورسوي. خو زه له یوې بلې لنډې لارې ور روان وم. دغې لنډې لارې ته اوسني خلک آداب معاشرت وایي، یعنی د هر چا له صحیح او غلطې خبرې سره سر خوځول، په هره غونډه او محفل کې غټو خلکو ته ځان ښودل، د غټو خلکو په داسې انداز صفت کول چې ظاهر صفت نه ښکاري خو د هغه په زړه منګول یې خښوي. مثلا صاحب نامه دا زوی مو څومره لایق هلک دی، حتمن ستاسو ځای نیسي. صاحب پرونی مرکمو خلکو ډېره خوښه کړې ده، نه پوهېږم چې تاسو د څه په اړه غږېدلي یاست. صاحب پرون مې هم یاد کړئ. صاحب کولای شم چې د موبایل نمره مو راسره ولرم؟ ګوره صاحب، هغې غونډې ته مو ټول غوښتي وو لکه چې زه مو هېر شوی وم. کله چې سړی دغې مرحلې ته ورسېږي نو بیا زیاتره کسان ورته اجتماعي شخصیت وایي، او کله چې سړی اجتماعي شخصیت شي نو بیا یې داسې وبوله چې پوهه او زده کړې تر ده ډېرې وړې شي. سمد له ځان څخه یو اکاډمیک شخصیت جوړاوه او زه لګیا وم له ځان څخه مې اجتماعي شخصیت جوړاوه. سمد به چې کله ولیدم نو لومړی به یې د خپلو زده کړو حال راته تېر کړ او بیا به یې په ډېر افسوس سره د ما د تیاره ژوند نقشه راته په مخ کې کېښوده. هغه به چې هره میاشت او هر کال د زده کړو کوم لوړ پړاو ته داخلېده نو زه به یې ضرور خبرولم او راته ویل به یې چې دغه دی، ما په تېر کال کې دومره ترقي وکړه او پورته لاړم، خو له تا به هغه زده هم هېر شوی وي. ژوند وړاندې روان دی او ته وروسته پاتې کېږي، اوس هم سری وخت دی، لږاور وکړه. نه پوهېږم چې هغه په حقه وکړه، زه خو دواړه روان وو، هغه په هغه لار او زه په دغه لار. د ده په هغه برخه کې پوهه او تجربه زیاتېده او زما په دغه برخه کې. زه اوس واقعا اجتماعي شخصیت شوی وم، په ټولو لویو او وړو غونډو او محفلونو کې به حاضر وم، تر دې چې له زیاترو لوړ پوړو خلکو سره مې خبره عام تر ټوکو ټکالو رسولې وه. په دغو څو کلونو کې توانېدلی وم چې د لوړو حلقو څو محدودې اصطلاحګانې او جملې زده کړم. لنډه دا چې رئیس مقرر شوم، او تاسو ته خو معلومه ده چې غټ خلک یوازې لاسلیک کوي او ځای هم سیکرتری یا اداري ورښیي. دومره خو هم بې سواده نه وم چې لاسلیک ونشم کړی. زمونږ د ریاست، او که خبره واضح وایم نو زما د ریاست په تشکیل کې یو پوسټ د انګلیسي د ترجمان و چې بهرنیانو ته د رئیس خبرې او رئیس ته د میلمه خبرې ترجمه کړي، او له دې څخه معلومېده چې د دغه ریاست د تشکیل جوړونکو پوره باور درلوده چې رئیسان به یې حتمن لکه د ما غوندې خلک وي چې هغه د چا خبره یو څه اګر بګر یې زده وینو. کله چې مرستیال صاحب زما ترجمان راپېژانده نو په حیرانۍ او بیا په خوشحالۍ سره مې کتل چې سمد زما د موافقې په شرط د ما تر مخې ولاړ دی او زما ترجمان مقرر شوی دی.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي یې وو صادق سپینغر، ستاره امینی، یاسمین حکمت او سپوږمۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.